یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه
لا اوس هم در سره د زړه له کومې لرم پاکه سپیڅلی مینه. د باران په تمه ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم، تر څو چې زر راش نشي زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. هر شیبه را ته شیبه شیبه دی، شیبه شیبو کې ضرب کړم، ترینه کلونه جوړ شي، انتظار ډیر اوږد شو. ما اوس حساب زده کړی، اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب ومه. ما نه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه، زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل.
دا لنډکي شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي. وږمه فضلي د هېواد ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته ده. هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی، او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده. له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې، خو تر اوسه چاپ شوې نه ده. نوموړې د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم. اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپل ژبه ځان تاسو ته درپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، کل سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. زما نوم وږمه فضلي ده او زه اصل د خوست ولایت یم، خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي. زه ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی.
حکومت کوم رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي؟
10 کاله سفر کړی چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، نو ما رسنۍ اورېدې، زما ډېره علاقه ورسره و چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي. خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم، ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم، خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بېله اجازه چې مور مې راته غوسه وه، لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه، د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته. دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم. زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره وم. وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ. د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته، 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول. وروسته له هغې 15 کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویبسایټ او سوشل میډیا په برخه کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع کړ. د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده؟
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم، ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه. زما پلار د دولت مامور و، زما ورونه زده کړې کړې وې، نو زه لمرنه انجلی من په کور کې چې ما مکتب خلاصولو، کله چې مکتب ما خلاصو زما مور را باندې غصه و، ځکه چې هغه مور د نو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره، کله چې لور د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتی. خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم، زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ، یعنی ما توقع نه درلوده، خو خوشحاله کړم. ځینې مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی بیا د موافقانو ډېره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولی شئ ژورنالیست واوسیږئ؟
خبرې به نه پوهېږم، جالبه یې نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو، فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو، زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم. نو هغه فکر کوم تاثیر یې تر ډېره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه. زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلم، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم. شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو، بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم، خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم. هغه وخت زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول. خو دغه باندې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو، او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو؟
تکل صاحب، دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه. خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږ ادبیاتو سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوست، خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یې، نو هغه ماته دا به د رحمان بابا یې. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه حتما د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسه فکر وکړم. نو بیا مې شعرونه لږ پیل کړه. کله چې اول زه راډیو ته لاړم، هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هره اونۍ تلو، اول ته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډېر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډېره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډېر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې، کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو؟ خبري برخو کې.
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو وه تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، زما ما لومړی غزل لیکل، غزل می لیکل او روسر وسله می شروع وکړه په لندو کیسو باندې. لندو کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلی، او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې. او روسه لاغه ما په لند شیرونو لیکل باندې پایل وکړ، ځکه چې ما ول وسله او خوخ مشول د فدس فکر می وکړ چې لند شیرونه لوستل د نور لپاره هم آسانه ده، او په لند لغات کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راون غاړو، نو د نور لپاره هم شاید لوستل خوندورې. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکل باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل. او همغه څه ده
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې هم هلته د ټولو نجونو او ښځو یوه لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، او هغې کیسه ما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبي بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبي بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو، دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او مونږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل، هغه نجونې چې هلته راتلې دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسېږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنی چې میرمن ادبي بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه یې لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کمرنګې شوې وې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
زکه صاحب زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعرانې دي، او هغه ښځې چې په کورونو کې دي بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته رارسېدلي دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمون په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرأت وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم همغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي، په آزاده توګه یې ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرأت سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کېږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلي دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یوه ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم. هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چا نه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کړم، هغه شعرونه به ټول چاپ کړم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کړم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څېر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي. هغې یو رقم د پیغور په څېر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
وړاندې جوړې راځه. مننه وګمې فضلې چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګې د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکي لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نوره مطالعه وکړم د شعر په برخه کې او وکولای شم چې په راتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بیخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیلې او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده ماشوم توپ هیله دی کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې مونږ وکولی شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دی وکولی شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کیسه راته وکړي، په څه رقم یو چاپېریال کې رالویه شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لویه شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي، او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم، ما په خپل ځان باندې د عبدالاحد نوم ایښی و چې زه به د عبدالاحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالاحد مومن د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوئ، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوئ؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زه به ډېره ماشومه هم زه پیدا شوې نه وم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي، زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو ولیک همدغه اوس پر راپه یاد شو چې همدې باندې اړوند دی، زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته یې حساب رازده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل چې زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه اسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پرېوځي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیر زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل هغه ارمان ووایم ده چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
سوان جلوان وم رنزور دیکھم شنو باران بدش جانان بدش دسات کو دار مر جان بدش دسات کو دار مر جان بدش سند پور ور گر گر دور ور سند پور ور گر گر دور ور د جنو سر خل گئی کڑے تک تور جنو سر خل گئی تک تورے وہ تک تورے 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 پور ہو رے گر گر دور ہو رے لسند پور ہو رے گر گر دور ہو رے
د افغان خوځو اونجونو غکول نه اوریدل کیږي.
خپې کومز ما حق څه ده خو هیڅ مم له لاس نه کیږي.
د بیان لپاره څه الفاظ نه لرم، سما دا درد دومره دی.
د افغان خوځو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبان سره نیک پر نیک خبرې وکړي.
د خوځو اونجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.